دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې موږ په امیر ساحل او شاهین بونیرې هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویاند شاهین بونیرې. سلام شهرون بیده دی وقت مهم خبرونه. دا پاکستان قومی اسمبلی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یو درشم آئینی ترمیم منظور کړی دی او نن په سینیټ کې په دغه موضوع بحث کیږي. نن سهار د کوزو مومندو ځینې مرکانانو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو په اړه د قانوني مسودې د منظورې پر ضد لاریون کړی دی او د شام په اړه د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي پرون د شامي ځواکونو په مرکزونو د امریکا د فوځي ائتلاف په هوایي بریدونو کې 12 جنګیالي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یو درشم آئینی ترمیم منظور کړی دی. پرون د انصاف وفاقي وزیر محمود بشیر ورک د فاټا اصلاحاتو قانوني مسودې اسمبلی ته د منظورې لپاره وړاندې کړه چې 229 غړیو یې په حق کې او یو یې په مخالفت کې رایه ورکړه. په قانوني مسوده کې د اف سي آر له منځه وړلو، د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو او د صوبو د انتظام لاندې قبایلي سیمې په خپله متعلقه صوبه کې د ګډولو سپارښتنه شوې ده. د پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې علاوه ټولو سیاسي ګوندونو د آئینی ترمیم مرسته کړې ده. د بل د منظورې نه وروسته د پارلمان د ودانې مخې ته مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کور مینه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل
او یا و کولو کی ته کوم تکلیفات سره مخامخ افغان وار سوویت یونین وار نه بعد کوم حالات سره مخامخ 9/11 نه بعد آی ڈی پیز جوړ شولو. ان شاء الله نن ورځ چې کوم دا بیل پاش والو دین فاټا ته حقوق ملاو شو.
د فاټا اصلاحاتو په دا قانوني مسوده نن په سینیټ کې بحث کیږي او لدی وروسته بعد پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د منظورې لپاره لیږل شي. نن سهار د کوزو مومندو ځینې ملکانانو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو په اړه د قانوني مسودې د منظورې پر ضد لاریون کړی دی. د لاریون وروسته دوی په یک غونډ کې یو خبري غونډې ته د وینا هم کړې ده. غونډې ته د وینا په وخت یو ځایي قبایلي مشر ملک مثال خان وویل چې باید په دغه اړه وړومبې د قبایلي ولسنا پوښتنه شوې وي.
او داخل کې دی په کور شوې دی او دا بچی چې اعتماد شوې دی د دې غم دی وکړي د حکومت کنه د دې غم نه کوي او اوس بل جنگ را باندې راغواسته و دا باقی پاتې دی دا باقی چې دی و بیا ځان سره جنگي کنه نو خدای ته وګورئ د حکومت ته موږ دا خواست دا سوال کوو چې دې خلکو نه دې تپوسونه وشي.
د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه د احتجاج لپاره د یک غونډ د ترګزو قبیلې شل ملکانان راټول شوي وو. دوی ویل چې که غوښتنې نه منل کیږي نو له دې وروسته به د مومندو د نورو مشرانو سره هم خبرې کوي او د احتجاج لړۍ به نور هم پراخه کړي. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلي چارو وزارت په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د قانوني مسودې منظوري رد کړې او دا یو اړخیزه اقدام بللې ده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی بیگا مشال ریډیو ته وویل اسلام آباد باید له پروتوکول سره سم له کابل سره مشوره کړې وي. احمد زی زیاته کړه چې اسلام آباد باید د قبایلو د برخلیک په اړه د هغو سیمو د ټول اولس نظر معلوم کړی وي. دا د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلي چارو د وزارت لومړی دریز دی. تر دې مخکې افغان حکومت پر دې موضوع له سویلو ډډه کړې وه. اسلام آباد هم د افغان وزارت د دې څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. د شام په اړه د بشري حقوقو د سار اداره او ادارې ویلي دي چې پرون د شامي ځواکونو په مرکزونو د امریکا په مشرۍ د فوځي ائتلاف په هوایي بریدونو کې 12 جنګیالي وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور رد کړی دی. شامي چارواکي وایي بمباري په هغه مرکزونو شوې چېرته چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونه پاتې کیږي، خو زیاته کړې ده چې په وژل شویو کې د پاسداران انقلاب یا د دوی د اتحادي حزب الله ملیشي جنګیالي نه دي شامل. د شام په اړه د بشري حقوقو د سار برېټانیا میشتې ادارې ویلي په وژل شوو کې شامي ځواکونه نه بلکې حکومت پلوه جنګیالي چې کیدی شي د عراق د شیعه ملیشي وسلوال پکې هم وی وژل شوي دي. خو د پینټاګون ویان ویلي دا راپورونه دروغ دي او دا چې ائتلافي ځواکونو د شام په مشرقي برخه کې د شام د ځواکونو په ځایونو کم بریدونه نه دي ترسره کړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د جون د 12 نیټې ملاقات منسوخ کړی دی. شمالي کوریا ویلي دي اوس هم مذاکراتو ته آماده ده. ولسمشر ټرمپ پرون د شمالي کوریا واکمن ته په لیږلي یو لیک کې وویل پیانګ یانګ د امریکا پر ضد د ډیر قهر او ښکاره دښمنۍ رویه لري، نو په داسې حال کې به خبرې اترې مناسب نه. د شمالي کوریا سرکاري خبري اجانس راپور ورکوي چې نن د شمالي کوریا د بارنو چارو مرستیال وزیر کیم کی ګوان ویلي پیانګ یانګ هر وخت او په هر لاره د واشنگټن سره معاملو هوارولو ته آماده دی. د جوهري وسلو د سار نړیوال ادارې ویلي دي د امریکا لخوا د جوهري لوزنامې نه د وتلو باوجود ایران خپل جوهري پروګرام د لوزنامې د لاندې په عملي شو محدودیتونو دننه ساتلی دی. روانه میاشت د ایران د جوهري لوزنامې نه د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان وروسته پرون په خپور شوي وړومبي راپور کې انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسۍ ویلي ایران د یورینیمو غنی کولو او ذخیره کولو په اړه د حدونو پابندي کوي کوم چې د 2015 کال په جوهري لوزنامه کې مقرر شوی دی. بلخوا نړیوال ایجنسۍ په ایران د ایجنسۍ د اضافي پروتوکول د لاندې د معاینې لپاره بې له شرطه د رسایې په اړه په چټک ګام نه اوچتولو نیوکې هم کړي دي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد زمونږ همکار وړاندې کړی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 113 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 158 روپۍ 10 پیسې او 158 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 138 روپۍ 13 پیسې او 138 روپۍ 15 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 22 روپۍ 10 پیسې او 22 روپۍ 25 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 40 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 25 پیسې اخستل کیږي او په 1 روپۍ 40 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته وګیاس موږ په منځنۍ صفه 520 کیلو هرتز اوري. د پاکستان سینټ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه پر قانوني مسودې بحث روان دی. د پاکستان ګوندونو او سیاستوالان د قومي اسمبلی څخه د بل پر منظورۍ بیلابیل نظرونه لري. په مومندو کې ملکانو د دې آئینی ترمیم ضد مظاهره کړې ده.
منګه دا صح قانون دی، زمنګه دی پاتا خو زمنګ پاتې.
د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه مو د ولس او مشرانو له دریځونو سره سره درته یو ځانګړی تحلیلي یا تجزیاتي رپورټ هم راوړی دی. د پاکستان دینی عالمان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دي.
دا د مسلح تحریکاتو دور نه دی، پکار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي.
او د پېښور زاهده صابر د خپل پلار د خیاطۍ یا درزیتوب په دکان کې کار کوي، کورنۍ او د خپل پلار نوم ژوندی ساتي. پر فیسبوک او ټویټر د قبایلی اصلاحاتو په اړه په نظر پوښتنه کې برخه واخلئ. په خپرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. نوموړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي اصلاحاتو په اړه د قانوني مسودې تر منظورۍ وروسته د ځینو ګوندونو استازو او د پارلمان غړو د دې هرکلی او ځینو یې مخالفت کړی دی. همدا مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په سینټ کې پر دې مسودې بحث روان دی. پرون په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په اړه پر قانوني مسودې بحث وشو چې قومي اسمبلی په اکثریت منظوره کړ. له دې کار سره به اوس د قبایلي سیمو د خلکو آئینی او قانوني حیثیت هم د پاکستان د نور ولس په څیر شي، او که څنګه د دې په اړه باندې د پارلمان غړي بیلابیل نظرونه لري. ځینې غړي خو یې دا د قبایلو سره د دوکې په معنا هم بولي. رپورت واوري.
د فاټا اصلاحاتو بیل د قانون او انصاف وفاقي وزیر محمود بشیر ورک د منظورۍ لپاره د زیارت پورس پارلمان ته وړاندې کړو چې په حمایت کې 209 او په مخالفت کې یو ووټ واچولې شو. د پارلمان ودانۍ بهر مشال ریډیو سره په خبرو کې د مختلفو ګوندونو استازو د بیل پاس کېدو په حق له بیلابیل نظرونه لرل. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي امیر حیدر خان هوتی وینا وه چې ګوند یې د اولې ورځې راهسې دا غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړی شي، نو د بیل په پاس کېدو خوشاله دي.
هر هغه فرد چې په پښتنې خاورې اوسي د هغه ټولو افرادو لپاره هغه که سیاسي دی او که غیر سیاسي دی، هغه که د ایم پی سره تعلق ساتي او که د یو بل سیاسي ګوند سره تعلق ساتي، نننۍ ورځ زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نن شکر الحمدلله د دې قانون سازۍ په نتیجه کې د پښتنو وجود یو شو، منزل ته لا نیو رسېدلې، خو د خپل منزل ته د رسېدو لپاره نن موږ یو ډېر بنیادي او یو ډېر لوی قدم پورته کړ.
خو د مومندو ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی بلال الرحمن د بل پاس کېدلو د خفګان څرګندونه وکړه او وینا یې وه چې د فاټا اولس سره دوکه وکړی شو.
اصل کې قبایل او عوامو ته د خبرې علم نشته دی چې دوی سره ډېره غټه دوکه وشوه. ما دې فاټو ولته هغه ورځ ویللې چې تاسو د مرجع راوړو، په دې کې شپږو پورې قومي اسمبلی سیټونه ختم شو، د فاټا سینټ ختم شو، موږ قبایل او عوامو له چې لاړ شو موږ صدا څه شی نشته چې موږ هغوی دوی چې تاسو له موږ دا کار وکړو. الټه شیخې په ځای بدله لاړلې. ما اولې ورځې نه د دې شي مخالفت کړی دی، اوس یې مخالفت کوم.
د کرمې ایجنسۍ نه منتخب استازی ساجد حسین پوری وایي چې اوس به د فاټا اولس ته په صحیح مانو کې خپل حقونه ترلاسه شي.
او یا و کولو کې څه کوم تکلیفات سره مو مخامخ افغان وار سوډین وار نه بعد کوم حالات سره مخامخ 9/11 نه بعد آی ڈی پیز جوړ شول. ان شاء الله نن ورځ یې کم دا بیل پاش والو دینه فاټا ته حقوق ملاو شو.
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني استازي عبدالقهار ودان وایي چې د فاټا د اولس رائے په غیر دا بیل منظور کړي شو نو پراتلونکي نتیجې به ښې نه وي.
اټکل 225 دا وایي چې د فاټا د عوامو په تپوس کې ریفارم شوی دی. فاټا د عوامو سره تپوس نه کیږي، د دې ځای د پارلیمنت غړي دي، هغه د قومي اسمبلی دي، هغه د سینټ دي، هغه د یو سم ستنه نه دي. هغه صفا خبره ګردو ممبرانو کې سرور هغه خپل صبر اکه نن چې دا ګرد پر یو فیج دي د شاده خوا فورسه وي چې نن په زور باندې په دې باندې بل وکړي.
د مسلم لیگ نون مسرت احمد زیب وایي
دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده، دا ورځ چې سونه منګه مناو کو کنه اکمانه.
د فاټا اصلاحات او د قانوني مسوده به نن د جمعې په ورځ سینټ ته د منځوري لپاره وړاندې کولای شي او لدی وروسته بعد پاکستان صدر ممنون حسین ته د لاسلیکلو لپاره لیږل کیږي.
د مومندو په یک غونډ کې یو شمیر ملکانو په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو قانوني مسودې د منظوري ضد لاریون او احتجاج کړی دی. په دې احتجاج کې د ترکزی او شاوخوا شلو ملکانو برخه واخیسته چې د یک غونډ په بازار کې تر لاریون وروسته د خبریالانو مرکز ته ولاړل. په دوی کې یې ځنو په ویناګانو کې قبایلو ته د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ د واک غځولو مخالفت هم وکړ. قومي اسمبلی اصلاحاتي مسوده پرون منظوره کړه چې یو شمیر مشرانو، سیاستوالانو او ګوندونو یې هرکلی کړی دی. رپورت واوري.
د کوزه محمود ایجنسی د یک غونډ سب ډیویژن ملکانه د فاټا د انزیمام ضد مظاهره وکړه. ملکانان چشمیر کم خو بیا هم د یک غونډ په پیښور او باجوړ سړک ولاړو او د فاټا انزیمام ان منظور ناری ووهلې. د مظاهره په دوران د اقرب ډاک اوسیدونکي ملک منظور خان د مظاهره شریکوالو ته وویل چې هغوی کله هم د فاټا انزیمام نه مني.
وکالت من غریبانان خلک یو منګ دا وسنه نه کیږي، وکیلانو وس نشته دی، من جرګه ششتم دی، ډیر خسته ششتم، ډیر خو وخت به دیریږي، منګ غلب کې نه پټیږي، ډاکو په کې نه پټیږي، خو منګ هم دا زور ششتم چې کوم باندې منګ مشرانو پلان نکون وخت یې کړم، دا منګ د قبول دی، منګ فیصلې دی په اسلام آباد کې نه کیږي.
لدی ورستو دغه ملکانان د یکون پرسلپ دننه د پریس کانفرنس لپاره ورغلل او د پریس کانفرنس په دوران ملک عربستان خان هو ویل
منګا رورا پاټا فخدا منګا دا سخت قانون دی زمنګا دی پاټا خو زمنګ وخت دی زمنګ پلار دی کدا باندې لیدي زمنګ نفو دا باندې لیدي زمنګ بدو دا باندې لیدي زمنګا زمنګ هم دا قانون وخت دی.
دا ملکانه نو ول چې وفاقي حکومت دی د فاټا د انزمن فیصله واپس واخلي او کدا سی ونه کړی هغوی به د حکومت مخالف لاریونونه او د فاټا حیثیت واپس پزای کول لپاره به احتجاجي لړۍ پیل کړي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو یکاون.
د مومند له احتجاج خبر شوې. تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی د قبایلي اصلاحاتو په اړه یو قانوني مسوده منظوره کړې چې کله سینټا نن منظور شي او ولسمشر یې لاسلیک کړي نو هغه سیمه به په خیبر پښتونخوا ورګډي شي. خو پښتنه دا ده چې وفاقي حکومت به دا اصلاحات څنګه عملي کوي او د دې اقدام تر شا یې مقاصد څه دي؟ شاهین بنیره ځواب راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په اړه یو 1/3 آئینی بدلون په 229 رایو منظور کړی دی. د قانوني مسودې منظورېدو نه وروسته د وزیر اعظم پخوانی سلاکار او د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز مشال لیډو سره په خبرو کې دا یو تاریخي آئینی بدلون وباله.
دیر سره به ډېر حالات بهتر شي، وخت لګي
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د اصلاحاتو سره به په قبایلي سیمو کې لوی بدلون راشي او د پرمختیا هلې ځلې به پر مخ لاړ شي. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومند وایي حکومت دا هر څه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي او د اصلاحاتو په عملي کولو کې مخلص نه دی.
د ووټو بینک د وژنا د روان الیکشن کې د اثر د وژنا د حکومت هغه کار وکړو چې خپل ځان د ملامتیا نه بچو یو ویلیج کم دی د اسمبلی نه پاس کو په مخ کې روان دی. ماته ناممکن ښکاري چې د های کورټ سپریم کورټ اختیارات نمائندگی د بنیادی حقوق الته ورغځېدل دا په دې درې څلور ورځو کې وشو. دا خبره ماته ناممکن ښکاري. نو زه دا وایم چې دا حکومت اوس هم دا کوشش کوي چې په سند ستریسې سره دا معاملې ډیلې کړي، ځکه چې اوس پکې دوی دا خبره کوي چې دا به صوبې اسمبلی نه پاس کول غواړي په ټوټل مجاز. نو هغه کې هم ټیم لګي.
د قبایلی سیمونو د قانوني چارو یو بل پوه کریم محسود وایي د تش پنوم اصلاحات تي ځکه چې د دې د لاندې د قانون سازه او مالی پنګو ټول واک با وس هم د وفاقي حکومت سره وي. نو موړې زیاتوي
دوی چې کوم دا بلونه پاس کړل هغه کې با قبایل او تا چې کوم دای ایون پاټا چې کوم ملکان دای د ټولو ته با دوی چې قانون کوم دای دا په فدرل ګورنمنت ورکې نېشنل اسمبلی نه دا خیالي صرف فدرل گورنمنٹ خبر ہے کڑی دا او دا کم دمون صوبائی نمائندگان چرا شی دا خوبا دل تناس کی فنڈ چ کم دا غبا دا فیڈرل گورنمنٹ سراوی نو دا بیچارگان و ہم قرار ناس کی دا با رولز ریگولیشن نسی جوڑا ولای ایون دا با پروینشل پالیسی چ کما جوڑے گی غبا ہا التا ایکسٹینڈیبل نوی فیڈرل گورنمنٹ یا تھرو گورنر بے ایکسٹینڈ کئی.
خو په پیښور پوهنتون کې د سیاسي مطالعاتو د سانګې پروفیسر نورین نصیر د اصلاحات مهم ګڼي او وایي چې دا په دغه سیمه کې د ښځو د حقونو خوندي کولو په لور وړومبی ګام دی.
مونږ دا هم د خپل د حکومت نه زمونږ دا توقعات هم دي چې دی به مونږ لا زمونږ ښځو لبم پر ریزرو سیټس راکړي په پروینشل اسمبلی کې د دې علاقې نه، ځکه چې سو پرې چې زه قانون سازه حصه نه یم جوړه شوې
د سیاسي چارو شنون کې. او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې ستونزه د قانون سازه نه بلکې د هغې د عملي کولو ده. نوموړی وایي د اصلاحاتو عملي کېدل به ډېر وخت غواړي.
دا ټول چې کوم کارونه دي پولیس نظام راوستل فاټا کې یا عدالتوي نظام راوستل یا دا چې کوم حکومت یو وعده کړی ده چې سل ارب روپۍ به فاټا له ورکوي لس کال دپاره هر کال، نو دغه فیصلې چې خوش شوي دي خو هغې باندې عمل کول نو دا اوس یو ډېر یو مشکل کار وي.
د یادونه وړ ده چې د یو دیرشم آئینی بدلون په نتیجه کې په قبایلي سیمو کې سل کال زوړ برتانوي قانون اف سی آر لمینځه یوړل شوی دی. د قبایلي سیمې ولسی او سیاسي مشرانو د حقونو دفاع کوونکو د ډېرې مودې نه د دغه غوښتنه کوله.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو قانوني مسوده پر منظورۍ د قبایلی سیمو مشران او خلک هم بیلابیل نظرونه لري. سیلاب مسید د جنوبی وزیرستان د خلکو د دریض په اړه دا رپورت جوړ کړی.
د شپږم په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلیانو او قبایلی سیمو د پښتونخوا په صوبې ورګډولو چې کومه پریکړه وشوه، د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دغه پریکړې ته په سر نظر کسي د ډوکیټ خان ولی خان مسعود نه وار وای.
قومي اسمبلی نه بل پاس شو، قبایل دا ډېر پازیټیو وخلی، د قبایل دا ډېره بیرینه مطالبه وه، کوم تا ډېره د خوښۍ روز وو چې د پښتانه یو ګوښه
یو بل قبایلی ڈاکٹر سمیع اللہ خان لنگر خیل دغا خبر پدارنگ مقشے بیائی
دا فیصلہ دے قبائل دے ترقی باعث جڑی جی، کیونکہ عوامی نمائندے صوبائی حلقے ہوں دا ترشی دے فیصلہ ترقیاتی چارے ہمیں نرو انشاءاللہ ترقی ہوں رہو نشی بس خال کا خبر ہے کہ سینٹ ختم شلی، سینٹ سٹینا ختم شو خوصرہ دے صوبائی سٹینا رغل
دے دغیر سیمیز زنے دا سے وہ سے دون کی ہاں استاد آئے چدیا حکومت دغا پریکڑا د قبائلیانو د پارا نکمرغا نہ بولی پسولی وزیرستان د جمعیت یو روکن مخشنائی ایجنسی کونسلر سعید انور یائی
فیصلہ چھ وشولا دے فاٹا دے انضمام دا دے تاریخی واڈے را تورا فیصلہ دو واجہ یہ دا دو چھ قبائلی دے دے قابل نو گانل چھ قبائل نا دا دے خپل رائے پشتنا وشی چھ قبائل پا خیبر پختنخوا سے انضمام گوڑی تا قبائل گوشی تا صوبا گوڑی
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان ته ځو او هلته د قبایلی اصلاحاتو په اړه د ځنو کسانو نظر اورو.
ایرات الشاہ د مرجر بل پیش یقینا دا د قبایلی د پرایو د خوشحالی خوشخبری یادو چې کوم خلک د ایف سی آر نه تنگ دي دا غوښتل غوړي چې یاره ایف سی آر د ختم شي میر تا د پاکستان د یو شهري حق مشته ملاو شي هغه خلک په دا خامخه خواشي کو زه په خپل لکه د پارټۍ طرف نه نه د خپل ذاتی حیثیت باندې دا ویایا چې دا ډیره ښه خبره ده میر یار نن پاکستانیون شوی ایسا پیر میش پاکستانیون نه وي کوم ظلم زیوتای کوم تیارې دا ختم شي چې مشته به صوبایي حقوق ملاو شي صوبایي سیټی نه ملاو شي کوم دا لوکل گورنمنٹ کې اغا ناظمون او کونسلرون دا به ملاو شي چې کوم میر یار نه دې مالاوي
مونوم خالد جان دا وردا او رہنما دی جمعیت طلبہ اسلام زداویان چن بو متفق طور سرا ټول پارلیمنٹ دی قبایل سرا غداری وکړلا او غداری په دا صورت سے وکړلا چې ټول آغا پر ټی چې په خپل میان سے په یو کې سبند یادی ندی سرا متفق شوی نن دی قبایل دی پورا دی قبایل معدنیات دی پورا او دی قبایل چې کیم خود مختاری و دی غد سلب کول دی پورا نن اٹولے پرٹائی پوی وڑ پٹکی بندار جامس والے اجتماعی جو تائے دے کبھائی رس چھو کرلو پا این میوامی ستالیار رو کریا وا دے آئین چی دا نن دے کی ما فیصلہ وکڑلا دا دے یوزل بیا پا آئین بند سب خون وکڑلو کانا یوزل بیا دے دے پاکستان آئین مد کرو دے آئینی طریقے سرا دے کبھائی دے ریفرنڈم شوائی وائی
د خیبر اوسیدون کی هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتی بل پاړه بلا بیل نظرونه لري دا به هم واورو.
زما نامه منظور افریدی ده او د خیبر ایجنسی نه مې تعلق دی او د عوامي نیشنل ګوند یو غړی یم. د قبایلي سیمې په تاریخ کې یوه ډېره لویه فیصله وشوه چې په کامی سیملې کې نن قبایلي سیمې هغه ارمان پوره شو کم چې د یوې پیړۍ نه قبایل په تمه کې ناست وو. د قبایلی سیمو ژوند جواک هغه ډیر زیات په تیارو کې وو ځکه چې قبایلی سیمې خلکو ته بنیادی انساني حقوق نه وو حاصل.
زه ملک فیض الله جان خیبر ایجنسی نه دا بل هو ګوره دوی ډیر په جلدیس را پاس کو او تاسو ته پته چې وزیر اعظم د خیبر ایجنسی ته ورا کړی او په هغه کې دا ویلی وو چې دا وی چرته ډیر په کلار سره کیږي خو نه پوهیږم چې دا کومه داسې جلدی پیدا شوه چې دوی دا هغه کار وکړو خو د جلبازی نه کار واخستو د دینه دینه دوی مونږ ان شاء الله تعالی مونږ په هر فلور باندې د دوی سره هغه کوو د دیشی مخالفت کوو ځکه چې په دلیل سره مونږ خپل صوبہ غوښتل غواړو چې خپل صوبہ مونږ ته راکی او زمونږ د صوبې حق ته دا څه د ماشومانو خبره نه ده چې صرف په اسمبلی کې په دې باندې خبره وشي چې زم میکړي په صوبہ کې د زم کړم خو شرایط څه دي په کومو شرایطو دې زم کړم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتي مسودې په اړه د مومندو د دوو مشرانو دریځ هم واوري.
زه ملک محمد امین خبرې کوم لوور مومن یکون تحصیل سره تعلق ساتم. دا کم حکومت چې کم د فاټا په باره کې کم اقدام کړی دی او د زم کولو کم اعلان کړی دی نو په دې باندې چې کم دی دا د قبایلو سره بالکل زیاتی وشو بغیر د قبایلو د تپوس نه یو فیصله کول دا سی راتلل پوښتنه کنه دی باندې چې کم دی قبایلی حوامو ته یو دوک رسی بل پکې دا قصه ده چې دوی هغه یو سیز بل کړی دی چې د مومند ایجنسی چې کم وانو دای پکې دوزیا کړی دا سی باجه ورته دغه کړه سی چار سدې ته نو دا هم موږ سره یو زیاتی وشو.
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو ګل حسین مومند دی اصلو اور سب ڈویژن سره تعلق ساتم موږ په دې ډېر خوشاله یو چې دا موږ د کی پی کی سره جوړ کړو شو ځکه چې دلته یو تور قانون او خپل راج بدی او خپل لغه باندې وو چې ظلم به یو کس وکړ ټول به پنیول نو سو ځکه چې ظلم کو هغه کس پنی سی هغه پسې به ګرځي نه به کور رانیږي نه بر سربت کیږي نو موږ دې باندې ډېر خوشاله یو خپل خوشالي په سرګندو.
اوریدونکو دا خو د بیلابیلو قبایلی سیمو د خلکو دریځ وو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو د قانوني مسودې منظوري رد کړې او دا یو اړخیز اقدام بللې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی بیگا مشال راډیو ته ویل اسلام آباد باید له پروتوکول سره سم له کابل سره مشوره کړې وای. اسلام آباد د افغان وزارت د دې سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي. له دې سره سره اوریدونکو تاسو ته مې ویلي وو چې پر فیسبوک او پر ټویټر باندې مو درته نظر پوښتنه هم لیکلې ده. شپږ ساعته مخکې تقریبا ما نظر پوښتنه چې ولیکله په هغه کې مې دا لیکلي وو چې په قومي اسمبلی کې د قبایلي اصلاحاتو په اړه د قانوني مسودې د منظورۍ په اړه څه نظر لري. آیا دا سم کار وشو چې قبایلي سیمې به په خیبر پښتونخوا ورګړي شي او که نه؟ د دې بیا دوه ځوابونه دي، زه یې پلوي کوم، زه یې مخالفت کوم. پر ټویټر مو همدا خبره په انګریزي کې هم لیکلې ده، خو هلته انتخابونه درې دي، درېیم انتخاب په کې دا دی چې زه څه نشم ویلی تر اوسه پورې چې دا شپږ ساعته وشو. په فیسبوک باندې تقریبا شپاړس سوه کسانو اوسه پورې رایې خپلې ورکړې دي، یولس سوه کسانو یې په مخالفت کې رایې ورکړې دي د دغه اقدام، او پنځه سوه اووه ویشتو یې هرکلی کړی دی په پلوی په موافقت کې رایې ورکړې دي. ټویټر ته چې زه ورشم د پښتو په پوسټ باندې 215 خطرای تر اوسه پورې راغلي دي، 33% یې په حق کې دي، 55% یې په مخالفت کې، 19% یې ویلي دي خلکو چې موږ څه نشو ویلی. د انګریزۍ په پوسټ باندې 101 رایې راغلي دي تر اوسه پورې، 44% په حق کې دي، 49% په مخالفت کې، او وی په وو فیصد کسانو ویلی دي چې موږ د دې په باره کې څه نشو ویلی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونه غندلې دي. حکومت ویلي دي حکومت ته پکار دي چې لاین سره سم د خلکو د بنیادي حقوقو ضمانت ورکړي. کمیشن دا خبره تر هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان د برښنایي یا برقي رسنیو د انتظام ادارې پر ځینو ټلویزیونونو د بهرنیو رسنیو پر خپرونو بندیز لګولی. شاهین بنیره.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې میډیا د جمهوریت یو مهم ستنه ده او بې له دې په هیواد کې جمهوري ادارې وده نشي کولی. د کمیشن یو چارواکي کامران عارف بیگا مشال لیډو ته وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کیږي، په میډیا بندیزونه خلک د خپلو جمهوري حقونو نه بې برخې کول دي. نوموړي زیاته کړه
میډیا باندې د سټیټ کنټرول بیا راغی او بعض اخبارونو سرکولیشن ودرېدلې ده، بعض پروګرامونو باندې سرټن ریسټرکشنز دي. دا زموږ په نظر کې د انساني حقوقو خلاف ده. دا زموږ چې کوم آئین د پاکستان خلکو ته بنیادی حقوق ورکړي دا غیم خلاف ورزي ده، فریډم اف ایکسپریشن ده. زما په نظر کې دا یو ډېر اهم ستون ده د جمهوریت، او حکومت ته پکار ده چې دې سب په سنجیدګۍ سره په دې غور وکړي او چې څومره دا ریسټرکشنز دي چې دا ختم کړي. دا دې وخت کې ډېر ضروري ده ځکه چې الیکشن را روان دی.
په پاکستان کې د میډیا د نظم وفاقي ادارې پیمرا د روانې میاشتې په 13 نیټه په پاکستان کې ځینې ټي وي چینلونه د بهر ملکی میډیا ادارو د خپرونو نشر کولو نه منع کړي دي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي د کال 2002 نه تر اوسه په پاکستان کې 119 خبریالان وژل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې ټول عمل کې د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو په ګډون تر سرحد د میډیا ادارې هم ذمہواری دي.
د دې دواړه د ریاستي او د غیر ریاستي خلکو باندې موږ شک لرو چې شاید په دې ډله کې لاس لري. بیا دې سره د میډیا د ادارې هم غفلت او کمزوري چې تل ادارو د طرف خلک چې کار کوي په مشکل سیمو کې مشکل حالاتو کې د هغوی د ژوند محفوظه کولو حوالې سره ورکوونکي هم څه ګام نه دی پورته کړی.
په پاکستان کې خبریالان د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کوي چې په نتیجه کې پوره رښتیا ولس ته نه رسیږي. په کوټه کې خبریال علي شاه وایي باید د خبریالانو په صلاحیتونو لوړولو هم کار وشي.
دلته خو صورتحال چې دی هغه د صحافیانو دپاره خو ټیک نه دی. یو خو ظاهره ده سیلف سینسرشپ خو ستا په دې کې خو څه شک نشته، لیکن بل خوا ته که وګوري د صحافیانو کیپاسیټي مې ډېره غټه ایشو ده. یو صحافي که غیر جانبدار او بیلنس سټوري ورکړي نو زما په فکر سره د هغه ته بیا څه خطر نشته. هغه صحافی ته ډیر خطر وی چې هغه ون سایډډ سټوري کوي، هغه یو نریټیو پروموټي او بل نریټیو چې دی هغه نه بیلنس کی، نو داغه له وجې دلته صحافیانو ته خطرې سي.
د فریډم نتورک د یو تازه راپور تر مخه د 2018 کال د می میاشت نه تر روان کال د اپریل میاشت پورې په پاکستان کې 15 خبریالان وژل شوي، 11 تختول شوي، 9 په غیر قانوني طریقه نیول شوي، 85 زورول شوي او 23 ته دړکې ورکړل شوي دي.
د غربي 12:30 او په کابل کې 2:00 شوې. له شاهین بونیری څخه خبرونه لنډی زور.
مهم خبرونه د قومي اسمبلی نه د منظورېدو نه وروسته نن د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه په قانوني مسوده په سینیټ کې بحث کیږي. په قانوني مسوده کې د اف سي آر له منځه وړلو، د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو او د صوبو د انتظام لاندې قبایلي سیمې په خپله متعلقه صوبه کې د ګډولو سپارښتنه شوې ده. نن سهار د کوزه مومندو ځینې ملکانانو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو په اړه د قانوني مسودې د منظوري پر ضد لاریون کړی دی. احتجاج نه وروسته په یوه غونډ کې خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی ویلي دي چې باید په دغه اړه ړومبی د قبایلي ولس نه پوښتنه شوې وي. د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایلي چارو وزارت په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د قانوني مسودې منظوري رد کړې او دا یو اړخیز اقدام بلل دي. اسلام آباد لا په دې اړه سندې ویلې. د شام پاړه د بشري حقوقو د سال ادارې ویلي پرون د شامي ځواکونو په مرکزونو د امریکا په مشرۍ د فوزي ائتلاف په هوایي بریدونو کې 12 جنگیالي وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د جون د 12 نیټې ملاقات منسوخ کړی دی. شمالي کوریا ویلي دي اوس هم مذاکراتو ته آماده ده. او د جوهري وسلو د سار نړیوال ادارې ویلي دي د امریکا لخوا د جوهري لوزنامې نه د وتلو باوجود ایران خپل جوهري پروګرام د لوزنامې لاندې په عمل شو محدودیتونو دننه ساتلی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید ویاندو شاهین بونیره ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه په چلولو نوموړی نه صرف د وزیر اعظم د چوکۍ بلکې سیاست څخه لري کړی شو. رسپانه لیکي چې نواز شریف د پخوانی فوزي امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې سیاست ته راغلی او نوموړی د اسټابلیشمنت سره په شریکه پیپلز ګوند ته ډیر سخت وخت ورکړی و. که نوموړی اوس دا وایي چې اسټابلیشمنت یې پر ضد شوی، نو ورله پکار دي چې پخوا وخت کې کمی غلطیانې کړي لومبی خو دې د ولس نه هغه معافی وغواړي. ورسپانه لیکي که د ملک سیاسي ګوندونه غني چې د یو بل غلطیانې په ګوته کولو سره جمهوریت مضبوط کېدی شي، نو داسې نه ده، بلکې ټولو لپاره دي چې په یو بل د تورونو په ځای د جمهوریت د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف د بیان تر مخه چې د نوموړي اصل جرم دا دی چې سرخ کته کولو وروسته د نوکری کولو څخه انکار کړی دی او د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه په چلولو او د ملک حالات په صحیح ولوی زور راوړی وو. ورسپانه لیکي چې نواز شریف درې ځله په درون اکثریت سره کامیاب شوی دی، نو نوموړی دومره بې وسه نه وو چې خپل دریځ یې په چا نشوي منلی، او که داسې و هم نو ولې یې په هغه وختونو کې د اولس په وړاندې معامله نه کې خودلا چې اوس لګیا دی. ورسپانه لیکي چې نوموړي ته دا احساس شوی چې مقدمو کې فیصلې پر ضد را روانې دي، نو ځکه اوس دا قسمه بیانونه ورکوي. جمهوریت هر چاته د خپلې رایې د اظهار حق ورکوي، خو هغه خبرې کولو نه ډډه پکار ده چې له وجې د ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېدی شي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ویلي دي چې هند سره مذاکراتو لپاره تیار دی، خو د کشمیر شخړه حل کولو په غیر دا مذاکرات نشي کامیابېدلی. ورسپانه لیکي چې د کشمیر مسله د دې سیمې د دوو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالی تر ټولو غټه وجه ده. د شنګای مرستو تنظیم چې په پاکستان کې لومړۍ غونډه 13 ورځې وشوه، که یاد تنظیم د شخړې حل کې زړه خوښي ولري، نو ممکنه ده چې څه ښې نتیجې به راووزي او دا شان به په دې سیمه کې د امن او ترقی کولو لاره هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ستر فراټ فور نومي نړیوالې څېړنیزې ادارې په افغانستان کې د جوړجاړي د بهیر مخې ته د خنډونو موضوع څېړلې ده. لیکنه وایي په طالبانو کې هم د ډلو جوړېدو دا بهیر لا پیچلی کړی دی. هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د امریکا په ټکساس کې د ډزو په پیښه کې د وژل شوي پاکستاني زده کوونکي په اړه لیکلي چې د سبیکا شیخ ارمان و چې د پاکستان مثبت انځور وښي. ګلایاز د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
سټارټ فور څېړنیز ادارې په افغانستان کې د امن په لار کې د خنډونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په طالبانو کې د حقاني شبکې زیات اثر د امن خبرو اترو په لار کې لوی رکاوټ دی. حقاني وسلواله ډله د دې جګړې له لارې د مسلې حل غواړي. په طالبانو کې ګروپ بندي او د سولې بهیر نور پیچلې کړی دی. سټارټ فور ادارې د 2018 کلنی راپور کې په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره خبرې اترې په روان کال کې نشي کامیاب دي، ځکه چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او امریکا افغانستان ته نور فوجیان لګلی دي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ به اړیکې د افغانستان پر سر ټول کار ترنګلی وي. د څېړنیز ادارې په خبره د نورو محرکاتو په ګډون ایران هم په افغانستان کې ښکیل دی چې ورسره به د امن مواقع نور هم پیچلې کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د امریکا په ټکساس ریاست کې په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې د وژل شوي پاکستانی جنې په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې 18 کلنه سبیکا شیخ د څه مودې لپاره امریکا ته د زده کړو لپاره تللې وه. د سبیکا دا ارمان و چې د پاکستان مضبوط انځور خلکو ته وړاندې کړي، خو د چهارشنبه په ورځ سبیکا شیخ په کراچۍ ښار کې خاورو ته وسپارل شوه. سبیکا د امریکا په ټکساس ریاست کې 13 اونۍ د ډزو په پیښه کې وژل شوې وه. د سانتا فی په پیښه کې نور 9 کس زده کوونکي وژل شوي ول. ورځپاڼې د سبیکا شیخ تر عبدالجلیل شیخ په حواله لیکلي چې د دوی کورنۍ غړي تم لري چې د سبیکا مرګ به په امریکا کې د وسلو قانون کې بدلون راوستو کې رول ولوبوي. د ده په خبره سبیکا د ټول انسانانو د سوکالۍ لپاره څه کول غوښتل. ورځپاڼې لیکي چې سبیکا غوښتل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت کې کار وکړي او سفارتکار جوړ شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوردونکو، شمالي کوریا ویلي دي چې وس هم له امریکا سره خبرو ته تیار ده. د هغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن سهار وختي وویل پیانګ یانګ له واشنگتن سره د مسالو د هواري لپاره هر وخت هر ځای خبرو ته تیار دی. دا څرګندونې تر هغې وروسته شوې دي چې پرون امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو لیک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون پر 12 په سنگاپور کې کیدونکې غونډه منسوخه کړه. تر دې وروسته ټرمپ په خبرو کې هم پر هغه هیواد د دښمنۍ پاللو تور پورې کړ. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي دی چې دای داسې احساسوي چې اوس مهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. ښاغلي ټرمپ ویلي شمالي کوریا د خپلې اټومي وړتیا په اړه خبرې کوي، خو د امریکا اټومي وړتیا هومره زیاته ده چې دای دعا کوي له هغو کار اخیستو ته هیڅکله اړتیا پیښه نه شي. ښاغلي ټرمپ وروسته په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په مالي لګښتونو کې د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I believe that this is a tremendous setback.
زه باور لرم چې دا د شمالي کوریا لپاره یو لوی پشاتک دی او د ټولې نړۍ لپاره هم پشاتک دی. ما د دفاع وزیر جیم ماتیس، لوی درستیز او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. زموږ پوځ چې د نړۍ په هر ځای کې ډیر ځواکمن دی او په دې وروستیو کې نور هم پیاوړی شوی، د اړتیا په صورت کې چمتو دی. پر دې سربیره ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره هم خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که بد حالت پر موږ تحمیل شي په احتمالي پوځي عملیاتو کې له امریکا سره هر راز مالي لګښتونو ته اوږه ورکړي. هیله ده چې په راتلونکي کې به د شمالي کوریا په برخه کې مثبتې خبرې پیښې شي، خو که داسې ونه شي موږ تر پخوا زیات چمتو یو. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه او فشار به دوام وکړي. د شمالي کوریا یو چارواکي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه وینا رد کړې ده چې ویلي و د شمالي کوریا برخلیک به هم د لیبیا په څیر وي. چوی سون هوی چې له 13 کلونو راهیسې له متحدو ایالاتو سره په ناندریو کې ښکیل دی پرون وویل چې که ډیپلوماسي ناکامه شوه شمالي کوریا به بیا خپل اټومي زور نندارې ته وړاندې کړي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکې کتنې لپاره یو وار خلاص پریښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل که د کله هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه.
د احمد تکل رپورٹ مورد سپینې ماڼۍ د امریکا له کانګرس غوښتي چې د ګوانتانامو زندان د بیا رغونې او بندیانو ته د روغتیایي خدماتو ورکولو لپاره دی ورته اضافي پیسې ورکړي. په هغه زندان کې زیاتره کسان پر امریکا په 2001 زیږیز کال کې د ترهګرو بریدونو په تړاو نیول شوي ول. د فرانسې خبري اژانس لیکنه وایي چې اوس هغه بندیان د زړېدو په حال کې دي او درملنې ته اړتیا لري. هارون باچا معلومات راکوي.
د سپینې ماڼۍ د روانې اونۍ له پالیسي بیانه څرګندېږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه چې د ګوانتانامو له 40 قیدیانو سره باید څه وشي هیڅ پلان یا سیاسي اراده نه لري. سپینې ماڼۍ کانګرس ته ویلي ګوانتانامو زندان چې خطرناک ترهګر پکې ساتل شوي که په ودانیو د چرولو په نظام کې پیدا شوي نقایص یې لرې نه شول، د زندان د ساتونکو او همداراز د ترهګرو زندانیانو صحت او ژوند ته به خطرونه پېښ شي. د سپینې ماڼۍ په پالیسي بیان کې په دې ویلو سره چې ګوانتانامو د زیات اوبر لرونکو قیدیانو د ساتلو لپاره وړ ځای نه دی پاتې، د دغه زندان د بیا رغولو لپاره د اضافي پیسو غوښتنه شوې. د فرانسې خبري ایجنس لیکي د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو د قیدیانو په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي، خو هغه اسناد چې ویکیلیکس نومې ادارې او همدارز نیویورک ټایمز ورسپاڼې افشا کړي ښیي چې په یاد زندان کې د ساتل شوو قیدیانو اوسط عمر شاوخوا 46 کاله او 15 میاشتې جوړیږي. له دې قیدیانو څخه تر ټولو مشر هغه چې پاکستانی دی او سیف الله پراچا نومیږي به راتلونکي اګست میاشت 1 کلن شي. د دوی تر ټولو کشر هغه سعودي وګړی 22 کلن حسن محمد علي بن آتش دی. دی په 1950 کال کې نیول شوی او هغه وخت عمر تقریبا 18 کاله. لیکنه کاږي د ګوانتانامو له قیدیانو څخه تر ټولو خطرناک هغه ښایي پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 ترهګر بدونو د مشر تنظیمونکي په تور نیول شوی 53 کلن خالد شیخ محمد وی. په لیکنه کې د سره صلیب نړیوال ادارې د واشنگټن لپاره د بیان مارک کلسټن په حواله ویل شوی دوی له امریکایي مقاماتو سره په مسلسله توګه په اړیکه کې دي چې د ګوانتانامو د ناروغه زندانیانو د درملنې مسلې ته حل ولټول شي. د لیکنې تر مخه د امریکا حکومت په ګوانتانامو کې د قیدیانو پر ساتلو هر کال د امریکایي وګړو د مالیې له پیسو څخه 4.5 میلیونه ډالر لګوي. له بخښنې نړیوال سازمان سره د دفاعي چارو د یوې پوهې په توګه کار کوونکي ډافن ویاتار اژانس ته ویلي د امریکا حکومت د نړیوال قانون له مخې مکلف دی چې د ګوانتانامو زندانیانو ته ټول روغتیایي سهولتونه ورسوي. لیکنه زیاتوي له 2002 کال راهیسې چې د ګوانتانامو زندان پرانستل شوی د دې 9 قیدیان مړ شوي دي. د امریکا پوځ البته ویلي د قیدیانو خودکشي کړې وي.
د هارون باچا څخه مو د فرانسې د خبري اژانس رپورټ مهمه برخه اورېدې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي حکومت ځانګړي څارونکي یا سیګار ویلي واشنگټن د 2002 زیږیز او 2010 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مخه 2 ارب ډالر ضایع کړي دي. د سیګار مشر جان سوپ کو پرون په واشنگټن کې د رپورټ خپرېدو پر وخت ویل د امریکا د مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړول دي. د زیاته کړه چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سر وسلوالو ډلو مشران لا پیاوړي کړل. افغان او امریکایي حکومتونو د دې رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامنه ولسوالیو کې د سمدستي ثبات د راوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامنه سیمو کې د ثبات راوستو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پوځ د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابره کړه او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوپکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments.
کله چې موږ د بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ، ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و.
that were there before.
د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکی ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پیل کړی و، په مجموع کې یا لیوالتیا نه درلوده یا ورته چمتونه وو او یا ناتوانه وو. خو ښاغلی سوپکو په خپلو څرګندونو کې د اوسني حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young, honest
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګپوړي سلاکاران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیارغونې پر پروژو لګولې دي.
احمد تکل رپورټ مورد نړیوال بانک ویلی له پاکستانی پلاوی سره د دوه ورځو د خبرو باوجود هم د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو د لانجې پر هواری سلا نه ده شوې. دا خبره نړیوال بانک د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان له څلور کسیزه پلاوی سره تر لیدو وروسته وکړه. پاکستانی پلاوی تر هغې وروسته واشنگتن ته ورغلی و چې څو ورځې مخکې هندي وزیر اعظم نریندر مودی تر خپل واک لاندې کشمیر کې د اوبو بند پرانیست چې اسلام آباد یې غوسه کړ. ډان ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه خپره کړې چې احمد شاه اعظمي یې مهمې برخې اوروي.
نړیوال بانک ویلي چې دوی د پاکستان پر خواست د دغه هیواد له پلاوي سره د مئی پر 21 او 22 نیټه ملاقات وکړ او د هند تاس معاهدې په اړه یې ورسره خبرې اترې وکړې تر څو د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو لانجه هواره کړي. پاکستان ویره لري چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د نوي ډیم په جوړېدو سره به دغه هیواد ته د بهیدونکو اوبو ونډه کمه سي او په نیلم او جهلم دریابونو کې به ماحولیاتي نظام اغیزمن سي. د ډان ورځپاڼې له راپور سره سم د پاکستان لخوا د بحث ایجنډې څلور نقطې درلودې چې لومړی یې پر کشن ګنګا دریاب د جوړ سوي ډیم لوړوالی، دویم یې د دې ډیم د اوبو خوندي کولو ظرفیت، دریم یې د لانجې د هواري لپاره د پاکستان پر غوښتنه د دریمګړي عدالت جوړول، او څلورم نقطه یې د هند لخوا د دریمګړي عدالت پر ځای د نړیوالو کارپوهانو ګمارل و. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د نړیوال بانک لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې پاکستانی پلاوی له دوی سره د کشن ګنګا هایډرو الیکټریک پلانټ پر پرانیستې هم اندېښنې شریک کړي. اعلامیه زیاتوي د سین تاس معاهدې د تشریح په اړه بحثونه وسول، خو په غونډه کې ګډونوال یو نتیجې ته ونه رسیدل او اوس به نړیوال بانک له هند او پاکستان سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي تر څو د دواړو لورو سلا رامنځته سي. ډان ورځپاڼه لیکي د اوبو په هند تاس نظام کې شپږ دریابونه دي، دریای سند، دریای جهلم او دریای چناب مغربي دریابونه دي چې د 1960 کال د لوزنامې سره سم یې پاکستان ته د پوره استعمال حق ترلاسه دي. بلخوا دریای ستلج، دریای بیاس او دریای راوی مشرقي دریابونه دي چې هند ته بهیږي. پاکستان دریز لري چې د کشن ګنګا په نامه متنازع ډیم پر نیلم دریاب جوړ سوی دي چې د دریای جهلم یو شاخ دی.
احمد شاه اعظمی و د افغانستان د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د طالبانو د جګړې د دینی جواز ختمولو لپاره د بیلابیلو هیوادونو د عالمانو فتواګانې خپرې شي. د دې کار لپاره د افغانستان د دینی عالمانو شورا په انډونیشیا کې د هغه هیواد او د پاکستان له عالمانو سره غونډه کړې او ټاکل شوې چې په سعودي عرب او پاکستان کې هم ورته غونډې وشي. آیا د پاکستان علما به د افغانستان د هغو د دې بلنې ملګري شي او که څنګه؟ بشیر ګواخي ځواب راکوي.
د پاکستان د زراعتي کونسل مشر وایي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او که په دې لړ کې دوی سره کومه ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب ووایي. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مې په څلیرشتمه مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علما او شورا په دې لړ کې کوم رابطه نه ده کړې، خو که وی کړه نو ځواب به دی چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکرات دور دی او دا د مسلحه تحریکات دور نه دی، په کار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي. لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وا په هند باندې، نو د هند علماء د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وکړله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د افغانستان علما او شورا په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې د کوربا هیواد ترڅنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپل کړي. په کابل کې د افغانستان د علما او سرتاسری شورا یو غړي مولوی نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مې په څلی رښتمه وویل چې هیله لري د ترګرې پر ضد هلو ځلو کې به د پاکستان دینی عالمان سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یوه فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار ده چې هغه له کوم ځای نه چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار عام طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلک چې د ناخبرینه د دې ډلو په دام کې راځي د هغو مخه به ونیول سي او عام خلکو چې دا یو خیال ده چې د دې ډلو شاته علما دي یا دینی سوچ ده دا به منتفی سي چې د دې ډلو شاته دینی سوچ نشته.
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان اتلسو دینی عالمانو یو فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د گاونډي افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستلی شي. په همدې حال کې د افغانستان علما او سرتاسری شورا غړی مولوی نور پاچا حماد وایي د ترګرۍ پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنې کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې 99.9% ټول ملکی خلک وی د عامه بے گناہ خلکو وژنه د هیڅ دین جواز نور کی نه اسلام نه کوم بل دین. نو دته سر د وینه ټولې وی وینه د بے گناہ خلک پاکستان کې وجل کیږي جنایت، د ک په افغانستان کې وجل کیږي جنایت، د ک په سوریه کې وجل کی، ک په عراق کې، ک په بلد، ک په امریکا کې، هر چیرته چې څوک بے گناہ خلک وژنه جنایت کوي جنایت ته باید جنایت وویل.
د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کولو ته وهڅي.
په اسلام آباد کې د شانګهای همکارۍ سازمان درې ورځنۍ غونډه دوام لري چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې د سازمان د غړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او قانون پوهان ګډون کوي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د دې سازمان د یوې غونډې کوربه دی. هلته هند هم خپل استازي غونډې ته ورستولی دي. دا چې د ترهګرۍ ضد دا ناسته څومره مهمه ده او پکې د هند ګډون به له پاکستان سره د دې هیواد پر ترینګلو اړیکو څه اغیز وکړي، په اړه یې احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د شنګای همکاري سازمان د قانوني پوهانو ځانګړې درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه. غونډه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجوا پرانیسته. نوموړي په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل چې دا سازمان د هیوادونو ترمنځ د سولې، امنیت، اقتصادي پرمختګ او یو بل ته د نږدېوالي لپاره نوې او ځانګړې نمونه وړاندې کوي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسر اجاز خټک په پاکستان کې د دې غونډې کېدل یو مهم پرمختګ ګڼي، خو وایي چې د ستونزو حل او خپلمنځي اتفاق وخت غواړي.
د دې سره تعلق نه چې یو ځکه نه تل نو یو بل باندې کوم اختلاف دی، سیاسي یا ډیپلوماټیکي یا سکیورټي حوالے سره یا یو بل باندې کوم ځایونه لګي ختم کړل. چې ختم شي نو بیا خو به ناشتی ضرورت دی، نو کینی نو خپل رائے ورکړي چې څنګه موږ دا په یو ځای یو لیګل انداز کې دي چې څه امپلیکیشن دي، څه کولی شو، څه نشو کولی. نو هغه چې به ګوري چې څه کوپریشن لیګلی کولی شو، که ترګر وي دي یو ملک دی بل ملک دی، هغه سلاف څنګه اکشن اسټیشن.
پاکستان او هند د مودو راهیسې له یو بل سره ترنګلي اړیکې لري او له یو بل سره جنگونه هم کړي دي. بل اړخ ته دواړه هیوادونه پر یو بل تور پوري کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او د هیوادونو په نامنی کلاس لري. دا چې دا ځل پاکستان ته د هندي پلاوی ورتاګ او د ترهګرۍ پر موضوع مذاکرات کول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه شایق یوسف زی وایي چې د دا ډول هڅو هرکلی پکار دي.
دوړ نور ملکونو ته پکار دی چې یو مجبوری وی یوزی تتلل نو هغه مجبوری نه پکار راته هغه اپورتونټی جوړه کی مونږ غو ګورو یو کال وړاندې دی یا سو میاشتې وړاندې ایون بچا سره د تصور نشو کوله چې امریکا او نورث کوریا به هم چې دې چرته یو بل سره کینی یا ساوت کوریا نورث کوریا به یو بل سره مذاکرات کوي خو هغه سلسله چې دا اوس روانه شوله نو دغه شانتي دا سیزونه چې دي دا ښه دي ویلکم کور پکار دی او دا سلسله چې ده دې پکار چې دواړه ملکونه دا مخته بوزي بجای دینه چې شاته دي.
شنګای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري. چین، روس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان باندې غړي دي، خو پاکستان او هند په 2011 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا سازمان په بنیادي توګه د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي. پروفیسر اجاز خټک وای دا په سوهیلی او مرکزی آسیا کې د ځینو نورو سیمه ایزو سازمانونو په پرتلا مهم سازمان دی.
روس او چین مونږ غټ ملکونه پکې دي او د سنټرل ایشیا او د سره پوجا علاقو ملکونو تنظیم دي او دا زیات دور د دې علاقو د سکیورټي اسپیکټس باندې ورکړي نو ځکه ډېر مهم دی. خو دا دا سیدا اکاونټ دی نه دا دا ایون ناتو نه دی ملټری الاینس نه دی دیس ډایرکټ ایکشن انیشیټیو خو ظاهر ده چې دلته کې دا دومره اهم ملکونه چې خپله کیسی نی او خبرې وکړي او کوسره دی ته ورسی نو هغه اهمیت وی او دنیا ورته خیال وی.
شنګای همکاري سازمان دا وخت څلور څارونکو هیوادونه لري چې افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا پکې شامل دي. تم سرګندېږي چې دا هیوادونه به هم په راتلونکي کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
زاهده صابر د پېښور دا او د خپل پلار کیس بیانې درزیتو بیا خیاطی کوي. نوموړی وایي لدې لارې نه یوازې د خپل پلار نوم ژوندی ساتل غواړي بلکې خپله کورنۍ هم ساتي. زاهدې مشال راډیو ته ویل چې خواري وکړه او په بچیو یې تعلیم وکړ. نوموړی وایي نجونه دې له تعلیم سره سره یو کسب هم زده کړي ځکه چې په سختو ورځو کې به یې هغه په کار راځي. د زاهدې صابر د ژوند په اړه د ملیحي امیرزاده رپورټ.
زاهدا صابر خپل یو کاریګر ته د یوې جوړې د ډیزاین سم جوړولو تاکید کوي. 55 کلنه زاهدا صابر د پېښور صدر په ارباب روډ خپل دکان لري او د خپل پلار محمد صدیق قریشی د وختونو د ښځو درزیتوب هنر پر مخ وړي. زاهدا وایي چې یو خوی کار کول مجبوري شوه او بل یې د خپل پلار ماستر محمد صدیق قریشی لیډیز ټیلر نوم ژوندے ساتل غوختل.
کار خو بچی دس خبر ہے نا چی کار خو چی کم یو کے چنا بکے نو ارس بگرانی چکے نو ارس برسانی آسانی خام خا آسانی بیا چی مخ کے بعد دونا نا پا پوئی دم خو دونا نا کہنا خو بس چی دے فیل کے راغ من بیا اس شکر تے اللہ تعالی ارس پوئی دم زمانگو چی زمانگ دا پلار نو ہمیشہ لپا رہا چی دنو آغا قائن لی چه زمون پلار دا نوم لمون خلق پیچنی دا زمون دکان نوم چه پیچان چه ده نو دا زمون دا پلار نوم ده.
زاهده ویل چه دا کار یه شوک نو خو هنر یه زدو او دا هنر یه هغه وقت پا کار راغی چه کلی خاوند پا کور که ناست. زاهده صابر وای چه پا خپل کار که شرم نده محسوس کردی او هم ده کار دا جوگه کرد چه نن یه بچو آلا تعلیم کردی ده.
سنگا چه زمان خاوند ده کور که ده اس بیمار ده ٹک ٹاک ایڈوکیٹ او ہائی کورٹ کے آگے کار کو آگ وقت ما زنا رات لما دکان لا پارا دل تزم دا ابو آگا وہ چھا گھر دو آگے کو لو کار آگے نہ پاس آگے بیمار چھو نہ بس تم یا بل چھو آگا نو دا بچو ٹول فی سونا می سونا زون پسر پندے آگے تا سو تا پتا رہا چھ پرائیویٹ آگے یونیورسٹیاں نو سونا فی سونا دی نو دے لا پارا سچ پخپلا راغ ما نو
زاهده ټینګار کوي چې جینکه دې نه یوازې تعلیم وکړي بلکې کسب دې هم زده کړي.
نن سبا بچه دا سی وقت دے کانا چی پخ پلا خزا و خامن بنا کئی نو آغا نا پورا کئی گی دا نن سبا تعلیم ام دے لا پارا مونگا وی چی خپل بچو لا زیاد نا زیاد تعلیم ورکو چی آغی سبا خپل خامن سرو دری گی او دا زمام دا با آغی پیغام دے چی طول چی سونا نن سبا جنا کی دی گواد شوی دی کانا دی واد شو خدا غو بکار دی چی تعلیم مو کی او خپل سن سو روزگار مو کی چی مخ کی آغو لپار سو مشکلات نی.
د زاهده په دکان کې یو درزی او سلور نور کارکونکي دي چې نه یوازې د خیبر پښتونخوا بلکې د پاکستان له نورو برخو او ان له دبي او لندن هم ورته خزي د جامو ګنډلو لپاره وړي. فرا هم هغه محل د زاهدې په دکان کې وا چې مونږ ورغلیو. هغه راته وویل
سپیشلی زمون ټیلرز نه ډیر زیات کمپلینټ وو. دلته چې راغوم نو دا بالکل ټوټلی چینج ماحول دی, بالکل ټوټلی ډیفرنٹ ماته لګېده. زه خو دینه ډیره خوشحال یم د دې سټیچنګ, د دې پرایس, د دې هر څه, ایون کسٹمر دې نور هم راځي زما مخکې مې لیدلې دي. نو ډېر ښه زبردست دی او زه ډېر سیٹسفایډ یم. او ایز ا وومن نو دا یو مثال دی خلکو لپاره, اسپیشلی هغه خلکو لپاره چې کوم ایجوکیشن لري, نه سلري او یې سره خپل هنر لاس کې وي.
زاهده وای خزه هم د نورو انسانانو په سیر په خپلواک توګه کار کولی شي او دا